وروسته بیا د زهرو کاروان اونیس پروگرام مهیروي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې سږ کال په افغانستان کې ولکه افغانان په کور دننه له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلي بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه، خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې بیا د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د تیرو 15 کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپای ټولنې په 200 غړو هیوادونو او دغه راز ناروې او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي، پرون ویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو په اروپا کې سکال د پناه غوښتنه کړې ده. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملن یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون ویل چې د دې آنلاین سرمشریزې لپاره پر راتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغه طرحه کار روان دی چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډېره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان دا مني چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت له پلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوالو غواړي چې د ورخطایۍ پر ځای ورته چمتو شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
بعض خلکو شکایتونه کړي چې دا بوټي بارني وادو ته کاچا کیږي. وزارت ته طرف اوس د بوټي پرې کول باندې بندیز ولګېدی.
په یو بل لاپور کې به واوري چې په 400 د موتادو میرمنو نیوي زیږېدلي ماشومان د اوتیزم په ناروغۍ اخته وي.
این رقم مادرات
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدوار نه شي.
دا چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دیني مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده، په دې اړه مو د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې ده.
لله الحمد هیڅ نوع اشاره دې خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو احتیاط وجود ولري.
د معروف په نوم یو معتاد وایي چې نشه مې لومړی د جنسي تقویه لپاره پیل کړه.
نشه مې چې په وخت پورې اوله ماسته غونډې نه چې ماستی وخوندې و تاسو ته په مینه چې بس ګډ شو نو اوس تم داسې نشه کوو چې فقط ځان آرام کړو بس.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د جمیل ښځه ولې له خپل میړه سره د سند پر سر جنجال کوي.
وڅړې څه خبره ده؟
د زمکه قواله مې لټوله دا نه پیدا مې کړه.
دا کی خیر کی قواله ته پکوي.
د زراعت وزارت وایي خلکو دوی ته شکایت کړی چې په ځینو ولایتونو کې خلک د غرونو په لمنو کې د عمان بوټي پرې کوي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. له همدې امله دوی د دې بوټي پرې کول منع کړي دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکو چې هلته عمان بوټي راشنه کیږي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې مافیایي ډلو له عمان بوټي څخه د ښیښي او هیروینو په جوړولو کې کار اخلي. له همدې امله په افغانستان کې د هیروینو او ښیښي نشه ډېره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عمان یا بندک یو واشه بوټي دی چې په فراه، بادغیس، غور او غزنی ولایتونو کې د غرو په لمنه کې راشنه کیږي. له دې بوټي څخه په خوا په دودیز یا یوناني طبابت کې کار اخیستل کېده، خو په وروستیو دریو کالو کې مافیایي ډلو دا بوټي له خلکو څخه رانیول، بیا به یې د ځانګړې دستګاه په وسیله پروسس کول او ایفیدرا یا ایفیدرین به یې ځین جوړول. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي ایفیدرا یو ډول خالص مواد دی چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو یا پریکرسر کار ځنې اخیستل کیږي. په دې اړه د فراه او غزنی ولایتونو دوو اوسیدونکو ګل آغا او سلطان آزادی راډیو ته وویل:
ومان چې دا یو قسم خاشه ده په دې غرنیو سیمو کې ده، نو دا خاشه چې دا خاشه راوړي بیا ته ماشینوي چې ماشینې کړه بیا وروسته لیپ ورته وایي، بیا هغه ځنې باسي، آیا چې ځنې وایسته وروسته بیا چې ده بیا شیشه ځنې جوړوي. دا په هر موسم کې شته، بیا خصوصاً د پسرلي په ټیم کې، خو نو بیا ډېره دوی دا خاشې چې دي شنې کېږي.
خلک ځي دا هلته، نو دا بیا هلته دا خاشې یو ځای کوي، بیا په موټرو کې راهي، بیا نو هغه چې راوړه بیا دستکاو ته بیا د دو څخه شوشه جوړېږي. شوشه خو نو همغه ده چې یو ضرري شی دی نه. اسلامي عمارت په دغه څو ورځو کې د دغو د بندېدو اعلان هم کړی.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ګروپ په یو راپور کې چې په 1999 شمسي کال کې خپور شو، طالبان په دې تورن سوي و چې د نشي موادو د کارخانو مدیریت کوي او د نشي موادو په جوړولو کې له عمان بوټي څخه کار اخلي. خو هغه مهال طالبانو د نشي موادو په جوړولو کې لاس درلودل رد کړي وه. په هغه راپور کې راغلي وه هغه شیشه چې عمان بوټي پکې کار سوي په فراه بادغیس ولایتونو کې جوړیږي. د دې شیشې په سلو کې شپېته په افغانستان کې مصرفېږي او پاتې د مافیایي ډلو په همکارۍ ایران، استرالیا، منځنۍ آسیا، افریقایي او خلیجي هیوادونو ته قاچاق کېږي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین بې له دې چې د نشي موادو په جوړولو کې عمان بوټي ته اشاره وکړي وایي چې د عمان بوټي ریبل د خلکو د شکایتونو په اساس منه کړي دي.
بعضې خلکو شکایتونه کړي وو چې دا بوټي بهرني هیوادو ته قاچاق کېږي. وزارت ته طرفه سوس د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېدی او د هغه نه وروسته به تحقیق کېږي. دا بوټي چې په کومو دواوو کې استعمالېږي نو بیا به د هغه دواوو د شرکتو سره رابطې کېږي او دې ته به یو سمه طریقه به ورته جوړېږي.
د عمان د بوټي پر پرې کولو په داسې حال کې بندیز لګول کېږي چې د طالبانو حکومت تازه له یو شرکت سره تړون کړی دی. د دې تړون له مخې به د شرکت لپاره د افغانستان په 1500 جربو ځمکو کې بانک کرل کېږي او بیا به له دې کښت څخه لاسته راغلي بانک په درملو کې کارول کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
آیا پوهېدل است چې د معتادینو درملنه په کومو لارو چارو کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صافی خبرې واورو.
په افغانستان کې د معتاد اشخاصو تداوی په 15 ډوله صورت نیسي، چې هغه یوې هم بستریتمنت ده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشه یي توکو اخته دي، البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولی شو چې دوی په کور کې دا برنامه مخکې ویسو مواد ور باندې ترک کړو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو، پاتې دوه درې میاشتې نه په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنه یې کوو ورته. او دویمه نوه تداوی چې د تداوی خودی دا یا صرف ترتمنده چې متعددین په روغت کسان په خپل ځان نو آماده کړي تداوی ته، یو په خپل حاضریږي چې مواد ترک فامیل د خوانه دي، کورنۍ د خوانه دي، اجتماع د خوانه، په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه، حتی هیڅ وګربانتو نه پويږي چې دې مواد ترک کړي دي. کوم ادویه چې دی ته لازم یې غوته ورکو چون ته اتیافي چې د موږ رواني کار دی سره کو دی، ذهن نه او جسمن آماده دي تکو چې باید مواد ترکي. او درې متداوی البته ریزیدنشن تداوی دی، داخل بستر یاغه تداویان چې په داخلي بستر کې شاملېږي. نو څلورم نوښیده هغه کول تراپی دی، یخ وبو په ذریعہ باندې تداوی دی چې د عباره وهلې فل مرغه یو استلاکی افراد اشخاص چې متعدد یا په مواد مخدر باندې اخته شي ودي وبو په ذریعہ باندې تداوی کوي. که مشخص ترونه نه دی د فارادې چې په هغه کې به دیو سره مشورې ورکول کېږي، دیو ذهن آماده کېږي او کله چې دیو باندې هغه خماري حالت راځي یا د مواد د استفادې حالت راځي په دیو باندې یخ وبو راشي، هغه خماري له دیو په ذریعہ د دیونه لري کېږي. او پنځم چې دا او پنچار د یادې ستنه وهلې په ذریعہ باندې چې دا په افغانستان کې رایج نه در په خارجي مملکتونو کې دینه را استفاده کیږي. دا د نغدي چې مثلا یو موتاد کله چې واج ځان تداوی کې ستنه بنزان نه وایي او درګونه وردونه سوري کوي د ستنه په ذریعہ باندې مواد توباس یو چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په امریکا کې یو نوی څېړنه ښیي هغه میرمنې چې د چرسو نشه کوي د هغوی ماشومان د مور په ګېډه کې په ژور خفګان، رواني فشار او اوتیزم ناروغیو اخته کیږي. په دې څېړنه کې دا هم راغلی چې د چرسي مور په ماشومانو کې د چرسو ناوړه اثرات انداچي له دریو څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې هم پاتې کیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي چې دوی هم له دغه ډول پیښو سره مخ شوي او انداچي نوي زیږیدلي معتاد ماشومان یې هم لیدلي دي. په دې اړه ستاسو پام زموږ د همکار راپور ته اړو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې پر 322 امیدوارو میندو ترسره شوې ده ښیي چې د 400 ښځو ته د ژور خفګان ناروغي پیدا کوي. د هغوی نوی زیږیدلې ماشوم به هم په ژور خفګان اخته او د دې ترڅنګ به جنجالي او غلمغالي هم وي. دا څېړنه ښیي چې چرس د مور په ګېډه کې ماشوم ته هم زیان رسوي. د دغه ډول نشه یي میندو نوي زیږیدلي ماشومان هم ډیری د اوتیزم په ناروغي اخته وي. د خزینه متادینو د درملنې روغتون ډاکټره فوزیه وای هغه خزې چې د چرسو نشه کوي د نورو متادو خزو په پرتله ډیری روغتیایي ستونزې لري.
پاینډ خانم بوت کده
مختلف کلیوالو سیمو څخه 15 خزې راغلي وي چې تازه ودونه کړي وو. دوی د چرسو نشه کوله ځکه چې د کور نورو غړو هم همدا نشه کوله. د درملنې پر مهال دوی د زهر ایستلو پړاو تر هغه متادینو ډیر خراب و چې د هیروینو، تریاکو، ښیښې او کریسټالو نشه کوله.
په دې څېړنه کې ویل شوی چې ډیری میندې له ژور خفګان او رواني فشار سره د تېښتې لپاره د چرسو نشو ته مخه کوي، خو دوی نه پوهېږي چې د چرسو نشه نه یوازې دا چې دا درد نه دوا کوي بلکې د اعصابو سیستم یې کمزوری کوي او د دې ترڅنګ نسایي او ولادي ناروغي هم ورته پیدا کوي. د ښځینه متادینو د یو سل بستریز روغتون مرستیاله ډاکټر فریمان وایي دوی ته چې کومې ښځې ورځي ډیری دغه ډول ناروغي لري ځکه نو دوی مجبوره دي چې هم د مور او هم د بچي درملنه وکړي.
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي هلته د مور په خوړو ژوند کوي. ښکاره خبره ده څه شی چې مور خوري د دې له لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې یوه امیدواره ښځه رواني فشار او ژور خفګان ولري کله چې ماشوم وزېږي هغه هم دغه ډول ستونزې لري. موږ دغه ډول امیدواره ناروغان درلودې. کله چې ماشومان وزېږېدل ماشومان ډېر نارامه وو چې بیا یې موږ د درملو په وسیله درملنه وکړه.
هغه کارپوهان چې دا څېړنه یې کړې وایي د چرسو په اړه د میندو غلطه انګیزه او کاذبه خوشبیني د دې سبب شوې چې دوی په چرسو معتاد شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار دا توصیه هم کوي چې باید هغه میندې بیخي امیدوار نه شي چې په چرسو معتاد وي.
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدواره نه شي، خو بیا هم که امیدواره کېږي باید کوښښ وکړي چې د نشه یي موادو اندازه کمه کړي او په پرله پسې ډول رواني او معتادینو د درملنې له متخصص سره مشوره وکړي. هغوی به داسې درمل ورکړي چې لږ تر لږه ماشوم ته د زهري موادو د انتقال مخه ونیول شي.
که څه هم په افغانستان کې د هغو ښځینه معتادینو کره شمېر نه دی څرګند چې د چرسو نشه کوي، خو د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته د ورغلیو معتادینو څخه څرګندېږي چې په کلیوالي او ښاري سیمو کې د چرسو د نشو له ډېروالي سره د ښځینه او چرسیانو شمېر هم ډېر شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې یوه تازه څېړنه ښیي په چرسو د معتادو مېرمنو نوي زیږېدلي ماشومان د اوتیزم په ناروغۍ اخته وي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په دینی مدرسو کې د اعتیاد د کموالي یو لامل د قران او حدیثو پر وړاندې د داسې یو نصاب ترتیب دی چې لمخې د اعتیاد کچه راټیټه کړې ده. دا چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده او څنګه کولای شو چې دا تجربه په نورو تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې هم عملي کړو، په دې اړه مو په کابل کې د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دینی مدرسو کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه پوښتلی دی.
په دې اړه متاسفانه تر اوسه پورې میداني تحقیق په خصوصي او رسمي مدرسو کې نه دی شوی چې دغه په اساس سړی موثق ارقام ورکړي. ولیکم طبق تعامل گزارشات یا نظارتونه چې موږ د مدرسو ځینې لرو د هغو د ارقامو په اساس باندې لله الحمد هیڅ نوع اشاره دې خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې دې د مخدره موادو اعتیاد وجود ولري.
د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دیني مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده؟
په مدرسو کې د مخدره موادو د موجودیت کمښت ډېر عمده سبب یې د مدارسو نصاب دی. بل په مدرسه کې استاد د شاګرد سره په ډېر علاقمندۍ ارتباط لري، د پلار او د زوی غونې روابط ساتي، هر استاد د خپل د شاګرد مقابل کې یو خاص مسؤلیت احساس لري. چون په مدارسو کې تربیتي سیستم باندې په معنویاتو باندې ډېر کار کېږي، بل متعلم کم فرصت د بې ځایه ګشت و گذار لري. که تاسو توجه ورته وکړئ، موږ په مدارسو کې یو رسمي ټایم د تدریس لرو، بیا موږ د مذاکرې په نامه یو بل هغه لرو چې بیا حلقه حلقه شاګردان راټولېږي او یو کتاب خپل منځو کې تکراري درس زده کوي چې دا هم ډېر وخت نیسي. بل اکثر مدرسو کې د آزادې مطالعې لپاره هم الحمدلله دا شی اوس ورځ په ورځ رواجېدو روان دی. دا شته دی د منځونو وختونو کې د هلکانو د شاګردانو حضور په مسجد کې دا هم ډېر هغه اثر لري. دا شان انشاءالله خپل اثر په د شاګرد په مثبت تربیت کې چې د هغو ځنیوې د اعتیاد نه لریوالی دی لري. چون مدارسو کې د نصاب محوري او اساسي مضامین چې دي، یا د نصاب محور چې دی قرآن حدیث او اسلامي فقه ده، نو قرآن او حدیث او اسلامي فقه د انسانیت د محافظت دپاره او خاصتاً په مخدرو مواد باندې ډېر عمیقه او ډېر دقیقه بحثونه لري. دا خپل خاص اثر په دې کې لري چې باید مدارسو کې مخدره مواد استفاده نشي.
څنګه امکان لري چې دا تجربه د زده کړو نورو مرکزونو ته هم انتقال شي؟
زما نظر دا دی چې څومره روابط په مدارسو مکاتبو پوهنتونو کې نږدې شي عمره ښه دی، او د روابط نږدې کولو لپاره موږ مختلفو طریقو نه استفاده کولی شو. مشترکه مسابقات جوړولی شو، که هغه علمي مسابقات وي، که هغه د فرهنګي مسابقات وي، که هغه ورزشي مسابقات وي. موږ همدارنګه مشترکه سیمینارونه جوړولی شو، مشترکه سمپوزیمونه نیولی شو، من علمی سفرونه تدیرولی شو، مکتب شاگرد مدرسې ته راشي، د مدرسې شاگرد مکتب ته لاړ شي، استادان سره لاړ راشي، پانتونون ته لاړ شي. نو په مختلف وسلو باندې کېدی شي چې دا روابط سره نږدې کو.
د مدرسو طالبان تل طالبان نه وي، دوی وروسته د جماعتونو ملا امامان، خطیبان، مبلغین او استادان کېږي. که د مدرسې په نصاب کې د نشئی موادو په اړه خاص مضمون نه وي، دوی به خلک څنګه پوه کړي؟
زما وړاندیز دا دی چې موږ په مدرسو کې د اول نه د دو د انواع او د شناخت لپاره کار وکړو، نو علما به تیار په یو روښانه ذهن باندې راغلی وي د خپل د مسلک په آغاز کې د صحیح مبارزه به وکړي. اوس وګورئ، تاسو په اسلامي فقه کې د شرابو او د هغه د انواع باندې ډېر بحث شته، ځکه د پخوانۍ پدیده په ټولنه کې وجود درلوده. نو علما په اوس ټولنه کې په هغه باندې ډېر ښه بحث کوي، ولې د مخدره موادو سره چون آشنایي کمه ده، نو بنا د آشنایي د کمښت په وجه باندې بیا ډېر مؤثره نه واقع کیږي. نو زما پیشنهاد دا دی چې ښه دی زیرفته مؤسسات مرتبطه سیمینارونه ونیسي، او د ځوان نسل طلبه او د استادانو د آگاهۍ دپاره برنامې ولري.
طبي ډاکټران وایي چې اوس داسې نشئی مواد جوړ سوي او ځوانان په اخته سوي چې زیان یې تر شرابو ډېر دی، خو ملایان یوازې د شرابو پر حراموالي او زیانونو بحث کوي، ځکه خو په ټولنه کې د شرابو معتادین کم او نورو نشئی موادو معتادین ډېر دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زما خپل فهم دا دی، چون هغو کې موږ په اسلامي فقه کې ډېر بحثونه لرو، موږ د نصاب او د درس او د زده کړې په وخت کې ډېر څه ترې لوستي، ولې مخدره مواد دا نوي انواعیي چې دي د ورځ په ورځ نوي تولیدېږي، نو دوی پکې شناخت نه لري. نو بنان د مبارزې قوت او ضعف یو سبب یې دا کېدلی شي. بل بدبختانه پدیده په ټولنه کې رواج شي، هغه ایسته ایسته هغه ډېر خلک پرې معتاد شوي، پس ته د ټولنې علما پرې باندې خبر شي، هغې بیا مبارزه شروع کړي. زما پیشنهاد دا دی چې خپله داخل د مدارسو کې د برنامه باندې کار وشي، مختلف نوع برنامې ورته هغه شي، درسو شناخت د مبارزې روشونه او د معتاد د نجات دپاره ښې آسانې طریقې چې علما پکې ډېر مؤثره واقع شي، نو دا وشي، دا به ډېر ښه وي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي د دیني مدرسو نصاب د نشو مخه نیولې ده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې وار دی. د لوګر ولایت 15 کلن معروف په 15 کلنۍ کې نشه پیل کړه او له 20 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په وړکتوب کې مې واده وکړ، د نا اهلو انډیوالانو په مشوره مې د جنسي تقویې لپاره نشو ته مخه کړه. معروف زیاتوي چې 2 کوره او ځمکې مې خرڅې کړې او پیسې یې په نشو راڅخه ولاړې. دا چې معروف د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشه خو داسې مې شروع کړه چې ما مخکې مې چې نوه ښځه کړې وه، دا نشه مې چې مې کړې وه، شپې خانهداري رې پاتې ودرېد، خانهداري داسې کېږي، هغسې کېږي، بس په دې باندې اغوخته یم. بس دا 30 کاله کېږي، 20 کاله کېږي چې دا نشه باندې اغوخته یم. اول چارسه مې شروع وکړه، بیا اپین باندې مې شروع وکړه، بیا پاوډر باندې، اوس په شیشه باندې اوخته. نشه مې چې په وکړه پوس اوله مسته غوندې دسې مستي وخوندې وه، پاس ته په وینه چې بس ګډ شو. نو اوس همداسې نشه کوو چې فقط ځان آرام کوو. بس دا نشه اوس همداسې ده چې ځان آرام کوي، نور نشه نشه چې نه کوو، بس حالت خرابېږي لکه سپی چې لیونی کېږي، کله دې خوا منه کوي، کله هغه رقم پوس لیمونه کېږي. نو ډېره مې ځای کړې ده پوس، ډېره مې بس خوارکړ، ځان مې بیخي خراب کړې ده، حافظه مې بیخي خراب کړه، هیڅ حافظه په یاد مې چشې نه راځي. نو چې یو کار وکړم بس سبا ته هغه په یاد نه ده. ورور راته وایي چې مه کوه، خور راته وایي مه کوه، زوی راته وایي مه کوه، تربور راته وایي مه کوه، ټول راته وایي مه کوه. او موږ دا کار کوو، ډېره کچه مرض ده، لکه د ماشومان ته شیدی نه پوست جدا کوي چې بس دغسې هغه بیا هم اسانه ده. خو دا د فکر د ننځي بیخي نور کېږي، د فکر نه د ورځې 300 افغانۍ مصرف در گزاره. خو مقصد هر کار میکول، نو چې غلام ته ګیرات هم کول، مقصد د نشه او د کور په خرچه مون باسه، یعنی سرپا په هیڅ شي باندې مون نه کول. سره زر مې خرڅ کړی ده، د زوی بوټونه مې خرڅ کړی ده، مثلا کور په چرستون کې هغه مې خرڅ کړی، یو کور په لوګر کې هغه مې خرڅ کړی، پوسې 2 لس بس پی ام ځای کې بنیشار کې هغه مې خرڅ کړی، دا ټول مې پوسې پریشه باندې وهلې ده. بله نو سوچ وکړه چې دا 40 کاله مې چې 300 روپۍ مې د ورځې چې ما، نو دا څومره پیسې کېږي؟ داسې ورځې کېږي چې 500 شپږ سوه اووه سوه زر روپۍ بعد ورځ مې تیر کړی ده. بیا ورځ په مزار کې تیر شوی و، هلته مې مواد خلاص کړي، تر کابله پورې چې رسېږم نږدې مړ شوی وم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې د معروف په نوم یو معتاد لومړی د جنسي تقویې لپاره نشه پیل کړه.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه وروستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل په خپله کوټه کې په یو بکس کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووځي، په دې وخت کې میرمن راځي او د سند پر سر له جمیل سره جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دا پیدا شوه، بس کار وشو له خیره.
و سړی، څه خبره ده؟
د ځمکې قواله مې لټوله، دا دې پیدا مې کړه.
خدای دې خیر کړي، قواله څه پکوې؟
ځمکه مې خرڅه کړه. د خدای ری ته وګوره وسړیه پوړنۍ درته غوړوم زارۍ درته کوم خو مځکه مه خرڅوه څه وکړم چاره نه لرم د خلکو پورونه راباندې دي تې نه وینې چې هره ورځ دروازې راباندې ټکوي او خپل پورونه غواړي
دا ستا نه شو خو زموږ هڅه وخوړله ټولې مځکې دې خرڅ کړې زما سر دې هم خرڅ کړل که دا یوه چوچه مځکه هم خرڅه کړې موږ به څه کوو
نو څه وکړم ته یوه چاره راوښیه
تا خو زما سر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلې پوډر دي
اوف تام څومره پخوانۍ کیسې راپورته کړې اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله وروړم چې پیسې راکړي
او بدبخته زما خاطر که نه کوې دا وړو اولادو ته خو دې وګوره که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري
زا بابا خدای به روزي ورکړي لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي
اوف اوس نو زه دا نشئ خاوند څنګه پوکم بخت مې تور دی له یوې خوا مې خاوند پوټرې دی او له بلې خوا نیستي ده نه پوهېږم چې نور به لا څه بدې ورځې ووینم الهي ته مې زوی را جوړ کړې ته خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو
مورې دا به څه کوو پلار مې همدا څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی که هغه په کور کې وای له هغه سره خو پیسې شته اوس به مجاویر ډاکټر ته بیولی وای
لورې ته کله پلار لرې ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو پوډرې پلار کله پلار وي
نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي مورې
را دی واسې هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري د مځکې پیسې په لاس ورغلي نور دا هغه موږ سره نشته چې شاته یې مېرمنه او اولادونه پاتې دي موږ به بیا خامخا خپل پوډر وي
جاویده و جاویده
سخ نشي کولی له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدلې شي
لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه که د علاج پیسې مو درلودی اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی لکه چې شفیقه راغله
خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړي وي راغلې لورې
هو مورې راغلمه
څنګه شو زرمینې خاله پیسې درکړې
نه را یې نه کړې هغې ویل موږ پیسې نه لرو
اوف اوس به څه کوو
زرمینه خاله څومره بېخیره ښځه ده ته د دوی خانې او پیسو ته وګوره بیا وایي چې پیسې نه لرو
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي پخوا خو مو مځکه درلوده خلکو به پور راکوه اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي
ای مورې په جاوید څه وشوه
جاوید سویه جاوید سویه مور دې قربان شي سترګې رولې که جاویده بچیه
مورې دا خو هېڅ نه خوري تر اوازې هم نه اورېدل کېږي دا د نفس ملار دی
خدایه دا خو مړ شو اوس مې سپېرو شو ستا ګلانه یې زویه څنګه راښته ولاړې
زما وروره که څنګه رانه لاړې
او خدایه خو زما د زوی پوښتنه د دې پوټرې نه وکړې
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای سئ.